السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې د نورو ورځو غوندې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله خپریږي. نن دوشنبه ده، د تلي میزان 15 د اکتوبر میاشتې 8. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي چې هېواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اورئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشحسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دو مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه، د 2018 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نو منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي، په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کیداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په یو اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د وین وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ رسمن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. دا ویل ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیګ به د تلی میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون وخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انستاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه، مقدساتو ته د سپکاوي، تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوې ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړی سوی دی. تبر چې 22 کلنه ده، تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. په امریکا کې دوی مپشا کوونکې چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي. د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د زید خبری راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړی چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یوه بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخې ملتپال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخې د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سلو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ایتلافي حکومت تشکیل کړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شخصیت دې مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک څېړل کېږي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه
مونږ.
په بهرنی موضوعات کوری چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر تر 100 واوښت. د ژوند په رنګونو کې د نورستان و اوسیدونکو سره خبرې شوي.
زیاتر خوراک مې جواره ده، چارمغز خورم، د وینو غوړوالې راته پیدا شوی.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کی د یکشمې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه له نږدې وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کی او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 million مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $1.5 million بودیجې نه د $950 million مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډېر ارزښت لري. د دغه کمیسیون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و
نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازي دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشري ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې یو لک څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتونکي شي، هغه اندازه د دې شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنۍ شمیرو لمخې 2,000,000 شپږ لکه کسانو رای ورکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ځینو ولسوالیو رای قرنطین کړي دي. دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي، ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشری ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر، د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسیونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بې له ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رای قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي، وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي، رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منل وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رای اچول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي، غواړي خپل حق ترلاسه کړي. دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي، موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رای استعمال کړی دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رای ناوانه استراج او د ولسوالۍ نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه مونږ.
په هلمند کې که څه هم ډیر خلک درای چونی بهیر ته راونه وتل، خو د ټاکنیزو شکایتونو د ساحوي کمیسیون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رای قرنطین کړي دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین سو رایو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
نه باطل خبره ده، نه به اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده. او موږ غواړو صرف یو چک او چې د مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
د رایو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 4,00,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 1,00,000 لږ ډیرو کسانو پولیس مشروز ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا قرنطین شوي دي. مبدالی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څرغلی دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازای د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکېل شوي وای.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل کې د پاک چاپریال درمنځ کېدو لپاره 15 کلن پلان چمتو شوی او ډیر ژر به عملي شي. د ادارې ویلي چې چمتو شوی پلان پی یو 500 موارد لري. خاطر پر دې 100 پر اړه نور تفصیل.
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د نښنی وړ بلله او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړه هوا د پاکوالي لپاره 15 کلن پلان چمتو کړی. ښاغلي صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چی است؟ منابع چی
است؟ آیا موږ سرچینې لرو؟ امکانات مو څومره دي؟ د ټولو نو ته په دې 15 کلن پلان کې ځوابونه ویل شوی. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې یو 500 موارد ران غړل شوی، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري او موږ د دې پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
کې دې موضوعات خوب شناسایی شوه
د په داسې حال کې چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي. د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګي او پلاستیک څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګان هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوایي تر هر بل وخته ککړه کړی ده. د ټولو عوامل سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وای په کابل ښار کې په صلحه او غیر پلانی کورونه ودانی د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولی.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
موږ شاوخوا 420,000 غیر پلانی ودانی او کورونه په کابل کې لرو. په دې کورونه او ودانیو کې مرکز ګرمیان نشته او که هر کور دوه بخاري ولري نو 1,000,000 سرچینې د ککړې هوا لپاره پیدا کیږي. د بې وزلو او ناتوان خلکو سره موږ څو
مردمتون چی میکنی؟ اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څېړنه کوي. د بنسټ تیر کال په یوې څېړنه کې موندلې چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلادیش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلني ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي او ډیر خلک د همدې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې شوونکي وایي چې ماشونه کم دي او ډیری یې په کرایي کورونو کې ژوند کوي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. تفصیل روح الانوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې معاشونه او نور امتیازات کم دي او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپله زمونږ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړې چې معلم ته به تنخواه ماس زیات شي. تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دومره دی چې نمایي تف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارنه کیږي.
زموږ ماش دومره کم دی، موږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وای
خون کې ماس کم دی او هغه ډیر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه وي، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی، کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیات دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمرز مکو تر اوسه پورې نه دا ورکړی شوی. یو استاد 2000 روپۍ دی د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي، د وړو قیمت چې سړی محاسبه کی نو دا استاد وړو اخلي او کنا دی ماش باندې څه وکي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجود دي چې په کې 4000 یو سل او اتاتې خونکي نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوختي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د ننګرهار له ولید څخه غواړم چې په ځینو ادارو کې موجوده اداري فساد له منځه یوسي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، هر وګړی د سولې خبرې تازه کول غواړي. ولی ولا د زابل له مرکز کلات نه لیکلي، په خرواریانو سیمه کې د افغان بی سیم شبکه کار نه کوي چې خلک ورسره زیات په تکلیف دي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلی سړک دی بیرته ورغول سي چې کاندو کاپر د فضل کریم درویش له ځازي ارجوبه لیکلي، باید د زورواکو او د مخدره موادو پر ضد عملی ګامونه واخیستل سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، حکومتي چارواکو څو ځلې د لوګر د پانتون د لارې د پخول وعده وکړي خو تر اوسه یې د عمل جامه ور نه کړه، هیله مو ده چې دا مشکل حل سي. سردار محمد له بست کلا لیکلي، زه له کمیسیون څخه غواړم چې البته د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د لنډمهاله مامورانو معاشونه اجرا کړي، تر اوسه پورې د دوی ته معاشونه نه دي ورکول شوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې د رایو په شمیرلو کې ډیر دقت وکړي. او اتل له زابل نه لیکلي، داسې یوې ډلې سره چې واشي مفکوره لري د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. اوس هم هغه راپور چې په عراق کې ویل سوي، په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 200 سرتیرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ټپیان سوي دي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ.
عدد المصابین 6000
107
د ټپیانو شمیر 6101 تنه ده او د وژل شویو 104 ترسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګټ شمیر ده. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1201 تنه ترسیږي او د وژل شویو اسکرو شمیر 8 تنه ده. جنرال مانو ویل سباندې 50 دولتي او ګوندی وداني او لزګونه موټر هم سوزول شوی. مظاهره لتیر سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او زینو جنوبی خارونو کې پیل او لمنې نور سیمو ته هم وغځیده چې ورسره تاوتریخواله او چته ورسید. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوخ کې بهاونکي غاز کار اخیسته او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایی ډګر او تحریر تړل شوی میدان په څیر زینو سیمو ته د هغوی د نه پریښودو په خاطر وسلو ته هم لاس وروړه. مظاهره چانو ول لومړی ورځی شکایت کړی چې امنیتی ځواکونو د خزو او نارینه په وړاندې لسخت ځپون کې قوی کار اخیسته. په بغداد کې یو مظاهره چی پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانی وروژلی.
هغوی له اوخ کې بهونکې گازه آن د شزو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفی کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکي هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 25% ځوانانی بیروزګاره ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د دې خبري مجلې تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. و بجې او و وشت دقیقې